84 620. بدین ترتیب وقت
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي پریکړه وکړه چې د هیواد د امنیتي ستونزو د حل لپاره د حکومت له مشرانو سره وویني. د هلمند والی وایي د طالبانو هغه پلان یې شنډ کړ چې غوښتل یې نادالي او ځینو نورو سیمو ته سقوط ورکړي. د ازادي راډیو دا خپرونه زه ملالی بشیر او همکاران مې وړاندې کوو. د دې یو ساعته پښتو خپرونه د شمشاد زدران په تخنیکي مرسته خپرېږي. ګڼ شمېر نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو. احمد شیبر را سره په سټوډیو کې دی. شیبر صاحب، د نن ورځې کوم نړیوال مهم خبرونه لري؟
ملالی جانې، د سوریې په دوهم ستر ښار حلب کې له درې ورځو راهیسې جګړه روانه ده او تقریبا 15,000 کسان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د امریکا لوی درستیز عراق ته رسېدلی او ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي نن اسرائیل ته سفر وکړي.
مننه شیبر صاحب. تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي وسلوال مخالفین هڅه کوي چې په خپلو لیکو کې د کامم رحل پانو په جذبولو خپل اهداف ته ځانونه ورسوي. په ننګرهار کې د من چاودنې له امله د یونما درې امنیتي ساتونکي ټپیان شوي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې ملي ټیم ته په نننۍ 500 اواره لوبه کې 240 منټې هدف وټاکل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د تیر څو میاشتو راپدې خوا ګڼ شمېر افغان ډیپلوماټان او کورنۍ د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې د دغه هیواد د ویزو د ترلاسه کولو انتظار باسي. د دغه وزارت ویان شي کې مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې د نامعلومو دلایلو له مخې افغان ډیپلوماټانو ته ویزه نه ورکول کیږي.
کله
یې دا رد میکنم
در وزارت امور خارجه
دی وای موږ دا اېدا په چنګره ده او اوس مهال په بهرنی چارو وزارت کې د هیڅ یو پاکستانی ډیپلوماټ ویزا نسته چې هغه د ځندول سوي وي. د دغه وزارت ویان شي کې مستغنی ازادي رادیو ټول چې دوی پاکستانی ډیپلوماټانو ته د ویزې په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کړي او هیڅ ډول محدودیت نه دی پروازه کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې وسلوال مخالفین هڅه کوي چې په خپلو لیکو کې د کامم رحل کانو په جذبولو خپل اهداف ته ځانونه ورسوي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې په خبري کانفرنس تول چې پولیسو په دې ورستۍ کې 40 کامم را افغان ماشومان چې په همدې هدف طالبانو خپل لیکو کې ځای پر ځای کړی وو ژغورل دي.
د چند موارد هتا در کنر، در ننګرهار،
د وای داسې څو موارد ته چې په ننګرهار، کنر او کندوز کې د کامم رلورن کې هلکوانی پاکستان کې د دینیز د کړو په بهانه لخپل کورنوي څخه به ولیدې. دا هڅې دوام لري او د دین تاریخ حمله لپاره ورڅخه استفاده کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان په افغانستان کې په جنگونو کې د کامم رحل کانو پر جذبول اندیشنه شو دلې و. طالبانو له دې وړاندې له ماشومان څخه په جګړو کې ګټه اخیستنه رد کړې ده. په ننګرهار کې د مین چاودنې له امله د یونما درې امنیتي ساتونکو ټپیان شوي دي. د دې ولایت امنیه قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن غرمه په جلال آباد ښار کې پر یو رنجر موټر د چسپکی مین له امله شوی ده. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې ملي ټیم ته په نننۍ 500 اواره لوبه کې 240 منټې هدف وټاکه. د لوبې پچه افغانستان وګټله او د اتو لوبغاړو په سوځېدو او د ټولو اوارونو په لوبولو سره یې 202 منټې هدف جوړ کړی دی. معلومه نه ده چې نننۍ لوبه د چا په ګټه پایته ورسیږي، خو که افغان توپ اچونکي خپل وړتیا وښيي د زیمبابوې لوبغاړي به یاد هدف پرنسي کړی. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
سوریایي ځواکونه چې روسیه الوتکې د حواله لارې ملاتړ کوي د روانې اونۍ له پیل راهیسې د سوری پر دوهم ستر ښار حلب عملیات پیل کړي دي. د ملګرو ملتونو په وینا د دغو عملیاتو له پیلېدو راهیسې تر 15,000 ډېر کسان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د څانګې وی ویان دی وویل ډیری بې ځایه شوي د حلب د جنوب لویدیځې سیمې دي او دوی ډوډۍ او پناه ځای ته سخت ضرورت لري. وروسته تر هغه چې د اکتوبر په 12مه دولتي ځواکونو عملیات پیل کړل، حلب ښار ته نږدې یو شمېر کلي ونیول. د بشری حقوقو یو څارونکو ډله وایي چې د سوریې په لازقیه ولایت کې د روسیې الوتکو په بمباری کې 45 تنه وژل شوي چې پکې وسلوال او ملکیان شامل دي. د روسیې د بشری حقوقو څارونکو ډلې وویل تیر ماښام روسیې الوتکو د جبل اکرات پر سیمه بمونه غورځولې دي. د سیمه د لومړی ساحلي فرقې د یاغیانو په لاس کې ده. د بشری حقوقو د څارونکو ډلې په وینا په بمباری کې د دې ډلې مشر باسل زامو هم وژل شوی دی. دا یو له هغو ډلو ده چې د واشنگتن په ملاتړ بهرنۍ پوځي مرستې ترلاسه کوي. جګپوري امریکایي پوځي چارواکی نن عراق ته ورسید څو د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جګړې په اړه تازه معلومات ترلاسه کړي. جنرال جوزف دانفورد وروسته تر دې چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز شو، دا یې عراق ته لومړی رسمي سفر دی. دانفورد د عراق د کردستان په مرکز اربیل کې کوس شو څو د کردستان له مشر مسعود بارزاني سره وګوري. د امریکا د لوی درستیز ویاند وویل چې جنرال دانفورد به د عراق د حکومت له چارواکو او امریکایي قمندانانو سره هم خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون به نن په یوه ناببره سفر اسرائیل او د فلسطینیانو سیمو ته ورشي. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ خونړۍ شخړې په وروستیو کې په زیاتېدو دي. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر ریاض مالکی وویل بان کی مون به د فلسطین او اسرائیل له مشرانو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دا تایید کړه چې د بان کی مون دوه ورځنی سفر به نن پیل شي، خو دې چارواکي په دې اړه نور توضیحات ورنه کړل. جستن ترادو د کاناډا د لیبرال ګوند مشر دی او په انتخاباتو کې د دې ګوند له بریالیتوب سره ترادو د سر اعظم سټیفن هارپر محافظه کار ګوند ته ماتې ورکړه. د لیبرال ګوند مشر تر انتخاباتو مخکې په پارلمان کې دریم مقام درلود. محافظه کاران په کاناډا کې 9 کاله واکمنان وو او د لیبرال ګوند له بریالیتوب سره د دوی مشر سټیفن هارپر استعفا د ګوند له مشرۍ ورکړه. جستن ترادو 43 کلن دی او د پلار پیر ترادو په خوا د کاناډا سر اعظم وو. د سلوانیا حکومت ولای هوډان د کړی د چله مخې به پاوځ له پولیسو سره د سرحد په ساتلو کې مرسته کوي. د لایح په داسې وخت کې وړاندې شوې ده چې په زرګونو کډوال د غهیوات له کوریشا داخل شوې دي. د لایح تیر ورځ تصویب شو او تمه ده چې نن ناوخته به پارلمان هم تصویب کړي. د هڅه په دې پسې وشوه چې تیر ورځ سلوانیا له دې سره مخالفت وکړ چې په یو ورځ کې تر زرو ډیر کډوال له کوریشا د غهیوات ته داخل شي. کوریشا بیا له خپل دغه شمالي ګاونډي وغوښتل چې هر ورځ دې 15,000 کډوالو ته اجازه ورکوي. د سوریې، افغانستان او عراق په لسکونو زره کډوال د بالکان هیوادونو له لارې هڅه کوي چې لویدیځې اروپا ته ځانونه ورسوي. وروسته تر هغه چې هنګري خپل سرحدونه له کوریشیا او سربیا سره بند کړل، کډوالو د سلوانیا لور ته مخه کړه. د فرانسې محافظه کار سیاسي مشر مارین لی پن نن د دې لپاره محاکمه کیږي چې د سړک پر غاړه د مسلمانانو لمونځ د بهرنیو د اشغال په څیر بللی دی. د لی پن د ملي جبهې ګوند د اسلام پر ضد او د مهاجرو پر ضد دریځ کې مشهور دی. لی پن د 2010 کال په دسمبر کې ویلي وو چې په فرانسه کې د سړک پر غاړه د مسلمانانو لمونځ د نازیانو د اشغال په څیر دی چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د دوی هیواد نیولی وو. د خبرونو په پا پای کې مو سباون کاکړ د افغانستان د څو ښارونو د حواله حال خبروي.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 21.8، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 24.8، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 22.8، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 23.5، جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 24.8، بامیان اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 14.1، او په ګردیز کې به هم اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 14.4.
د ازادي رادیو خبری سات ته بیا هم شرغ لست. ازادي رادیو اوري او دا دي د دې سات مهم موضوعات. د افغانستان د مشرانو جرګې غړیو پریکړه وکړه چې د هیواد د امنیتي ستونزو د حل لپاره د حکومت له مشرانو سره وویني.
د ډاکټر عبد الله، د ډاکټر اشرف غنی د شورا نصر وغږیږو او غوته د دې مسله ورته وکړو.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي په کمیټه کې دا ځل د ولسی جرګې او مشرانو جرګې استازي نه دي شامل.
څوک چې غوښتنې کوي وړاندې کړي لسته له خلکو سره شریک شي.
د هلمند والی وایي د طالبانو هغه پلان یې شنډ کړی چې غوښتل یې نادالی او ځینو نور سیمو ته سقوط ورکړي.
چلته د موږ مسله قوا په ډېر معنا ته د ډېر شامت د تجاوب ورکړی ده.
د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د افغان حکومت توسلوال مخالفینو د ځپلو لپاره یو ځل بیا فاریاب ولایت ته تللی دی. ګڼ شمیر نور مطالب لرو له ازادي راډیو سره اوسئ. په کابل کې 4 بجې او 10 دقیقې سوې. زموږ ژغ لا ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي راډیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. زه ل خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران سره د دې خبري سات قربانایم. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي پریکړه کړې څو په هیواد کې د امنیتي ستونزو د هواري لپاره د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره وګوري. د مشرانو جرګې غړي په دې اړه د نن په عمومي غونډه کې سلاسول او وی ویل چې حکومت باید د ناامنیو د لمنځه وړلو په هدف د دوی مشورې په پام کې ونیسي. قسم سولمل نور حال راکوي.
په افغانستان کې د نامنوی د زیاتېدو مسله یو ور بیا د مشران جرګې د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې مطرح سوه او سناتورانو یې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د مشران جرګې غړو پریکړه وکړه چې له حکومتي مشرانو سره به ګوري او خپلې د اندېښنې او مشورې به ورسره شریکوي. د دغه جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار چې په دغه ورځې د جرګې مشري په غاړه درلوده دا ونه ویل چې سناتوران به کله له حکومتي چارواکو سره ګوري، خو یادونه یې وکړه چې په دې اړه یې له اړوندو ادارو سره اړیکې نیولې دي. دوی وایي موږ تېره ورځ د چارو د ادارې او د اجرایي ریاست استازي رابللي وه. دوی مو د ستونزو په اړه چې تاسو ویل وه راغوښتي وه. یو وار بیا مو ورته وویل چې له دواړو مشرانو سره د سناتورانو د لیدنې وخت واخلي څو د ملي مسایلو په اړه هر اړخیزه او د دوستۍ په فضا کې خبرې وکړي. ښاغلی زدیار ویل چې کله حکومتي مشران سره د لیدنې زمینه ژر تر ژره ورته برابره نسی نو په دې اړه به یوه اعلامیه خپره کړي. په افغانستان کې د نامنوی د وروستیو پیښو په ترڅ کې د فاریاب د خورماچ ولسوالۍ امنیه قومندان له 300 پولیسو سره د طالبانو لخوا ونیول سو. د غرز، کندز، تخار، بدخشان، هلمند، غزنی، میدان وردګ، لوګر او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې دا مهال نامنی پکښې زیاته ده. ځینې نورو سناتورانو به د سه شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې د اوسنۍ ستونزو د هواري لپاره حکومت ته د لویې جرګې د رابللو سپارښتنه ورکوله. زلمی زابلي یو له همدغو سناتورانو څخه:
زما پیشنهاد چې نایب رئیس محترم دغه دی چې راسي وخت واخی د ډاکټر عبدالله، د ډاکټر اشرف غني، د شورای امنیت سره وغږیږو، هغو ته د دې مسلو په ګوته کړو چې تاسو د ملل متحد سره ولې نژغېږي، تاسو د امریکایانو سره ولې نژغېږي، تاسو ولې یو لویه جرګه نه غواړي، د ملت څخه کومک غواړي، یو د حل لاره به ملت تاسو ته دروښيي.
دا په داسې حال کې ده چې حکومتي مشرانو هم په روسي کې دا څرګنده کړې چې له هم افغانستان له جدي ګواښ سره مخامخ دی او په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره باید له هر فرصت څخه ګټه پورته سي. د چارو کارپوهان هم ټینګار کوي چې حکومت باید له متحده ایالاتو وغواړي څو له افغانستان سره د لاسلیک کړي امنیتي تړون له مخې په دغه هیواد کې د امنیت پر راوستلو کې مرسته وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
زموږ ژغ له ازادي رادیو اوري. د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د افغان حکومت د وسلواله مخالفینو د ځپلو لپاره یو ځل بیا فاریاب ولایت ته تللی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې ښاغلی دوستم به د مخالفینو په وړاندې د افغان ځواکونو او خلکو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کولو په برخه کې مهم رول ادا کړي. څېړونکو وایي چې کوم دولتي یا حکومتي چارواکي د مورال او روحیه ورکولو لپاره له کومې سیمې لیدنه کوي اغیز به یې شوي، خو باید د خپل پر سر کړنو واک ورنکړل سي. یوسف خان زدران نور حال راکوي.
لفاریاب ولایت څخه د څکم دوه میاشتو لري پاتې کېدو وروسته د جمهوري ریاست لومړی مرستیال یو ځل بیا فوزي یونیفارم په غاړه او دغه ولایت ته په سفر تللی دی. د جنرال عبدالرشید دوستم دا سفر داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د دغه ولایت غورماچ ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو لاس ته ورغلې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې جنرال دوستم به امنیتي ځواکونه له نږدې وګوري او خلکو ته به د دښمن په وړاندې د ودرېدو روحیه ورکړي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د نوموړي هڅه بداوی ترڅو پښته امکاناتو په فاریاب کې دښمن لمنځه یوسي.
امروز مون صاحب اول ریاست جمهور نیس سفر خدا غاز
نن د جمهور ریاست لومړي مرستیال هم سفر وکړ او په فاریاب کې به د خلکو د جمع کولو همغږي او رهبری سره د امنیت راوستلو هڅه وکړي. هغه به هڅه وکړي چې په ټولو امکاناتو په فاریاب کې دښمن سرکوب شي او تبان دا کار بدلې سبب هم شي چې په فاریاب ولایت کې به د لومړي مرستیال په لیدلو خلک روحیه واخلي او ټول به د دښمن په وړاندې ودرېږي.
هم شانې سره شوه.
جمهور رئیس لومړی مرستیال د اسد په میاشت کې هم د وسلوالو مخالفینو د ځپل لپاره د شمال دوه ولایتونو فاریاب او سرپل ولایتونو ته تللی و. هغه وخت کابل ته د راتک په مهال نوموړي وویل چې د یوې میاشتې په دغه سفر کې د فاریاب ولایت د قیصر او المار او د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو تصفیه کړي دي. د جمهور رئیس لومړی مرستیال داسې وخت یو ځل بیا د وسلوالو مخالفینو ځپلو ته مخه کوي چې د راپورونو له مخې د فاریاب ولایت غورماچ ولسوالۍ د یوې اونۍ محاصرې وروسته د تېرې شنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې ده. د چارو څېړونکي وایي چې په شمال کې د وروستیو ناامنیو د کرارولو لپاره ممکن په دې شرط د لومړي مرستیال سفر ګټور وي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته روحیه ورکړي. یو له دې څېړونکی محمد یوسف امین زازی
زیاتره که کومک کوي د دیو مورال د ورکولو لپاره د اردو هلته کېدای شي چې کوم رول ولوبوي، که تاسو نه لیدنه وکړي پهسفتې ماوند یا اول د ریاست جمهوري نور د واک اختیار مکمل د مونږ امنیتي ځواکو ته باید ورکړي. یعنی دی کولی شي چې مورال ورکړي، نه قومنده، نه د جنگ رهبری، ځکه چې مونږ ملي دفاع وزارت لرو، د دې په کارونو کې بیا دا مداخله ګڼل کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نور کارپوهان د جنگ په لیکو کې د ښاغلي دوستم جګړو ته د ملیشو جوړولو په شک ګوري، خو خپله نوموړي دا وزیر رد کړي او ویلي دي چې د جمهور رئیس په مشوره د جنگ لیکو ته ځي.
یو شمیر افغان سیاسي کتونکو فاریاب ولایت ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سفر ګټور نه بولي او وایي ښاغلی دوستم غواړي له دې ډول سفرونو څخه سیاسي ګټه واخلي. د روانو چارو کتونکو او د نظر خوند حلیم تنویر ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت سیاسي حل لارې ته اړتیا لري نه پوځي. ښاغلی د دوستم له دې وړاندې هم په فاریاب ولایت ته تللی و، خو هغه مهال یې هم د سفر د لاسته راوړنو په اړه زد او نقیض نظرونه ورکول کېدل. په دې اړه زموږ همکارې ناجیه صافی له حلیم تنویر سره مرکه کړې او په سر کې یې ځینې پوښتلې چې د فاریاب جګړې ته د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د سفر ګټې بد سوي. د تخنیکی ستونزو لکباله موږ ونه کړای سوای چې دا مرکه درته وړاندې کړو او د دې ستونزې لپاره درڅخه بخښنه غواړو. درنو اوریدونکو، لکه تاسو چې واورېدل، یو شمیر افغان سیاسي کتونکو فاریاب ولایت ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سفر ګټور نه بولي او وایي چې ښاغلی دوستم غواړي له دې ډول سفرونو څخه سیاسي ګټه واخلي. په همدې حال کې اورو چې د میدان وردګ ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي چې سلګونه بهرني وسلوال مخالفین د دغه ولایت په شاو خوا سیمو کې ځای پر ځای سوي دي. دغو کسانو د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغو شکمنو کسانو د خلکو ترمنځ داسې اوازې ګډې کړې چې ګواکې ډیر ژر دا ولایت نیسي. صفی الله ستانکزی نور حال راکوي.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت په شاوخوا سیمو کې سلګونه بهرني مخالف وسلوال ځای پر ځای شوي دي. د میدان وردګ یو شمېر اوسیدونکي وویل چې دا کسان هڅه کوي د خلکو ترمنځ ویره خپره کړي او د ځینو سیمو امنیت ګډوډ کړي. دغه ولایت یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته د خپل نوم له اخیستلو ډډه وکړه او په میدان وردګو کې د امنیتي وضعیت خرابېدو په اړه د خپلو سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ.
دا ټول د پاکستاني سینې پر د تور غلي دلته او موږ افغانستان وران یو د افغانستان کې ارامیر نه شي ټول اوازه ګډه کې چې دا د میدان شار نیسو خلک تشویش کې کې ټول داسې په بل ورځ د یوغانانو خاطره علامه پر ملک هغه فاته چې لاړم چې ګورم څلور سوونه پر ولاړو چې ومې کته ټول دا وګدو وېښتنو په کولنه په سر وو د برګ دی هغه درویشي په اړه کې دی ملي اردو نظامي دا برګ پښتو وای څوک وډو وای څوک ولاګه په خبرم په یی تر کوم هغه ده.
او خدای میدان وردګ د ولایتي شورا غړي وای چې په دې اړه ل خپل خلکو نه ډیر شکایتونه تر لاسه کړي دي. د دې شورا یو غړي شریف الله هوتک ازادي رډیو ته وویل چې ډیر خلک په میدان وردګو کې د بهرنیو وسلوالو مخالفینو له موجودیت اندېښمن دي.
دا خلک تشویش لدی نقطې نه لري چې رښتیا هم پردي کسان څوک هم هویتونه لري دوی ته امنیتي ګواښ مخې ته راوړي چې دغه پردیو خلکو هویت معلوم نه ده. کلرو پرتو سیمه اصلا مرکز ته نږدې داسې شی نه دي تر څو ولې په ولسوالیو کې موږ د دې شي شاهدان یو چې روزمره موږ چا سره لیدنه نه کوو د دې نقطې نه خپل تشویش او نگرانی ښيي.
امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز له خونړۍ پېښې وروسته د جګړې په ډګر کې د بهرنیو مخالفو وسلوالو د جسدونو پاتې کېدلو دا ثابته کړه چې د دولت وسلوال مخالفین د بهرنیو لخوا تمویل او دلته جګړو ته استول کیږي. د ولسی جرګې او شمیر غړو هم د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې د میدان وردګ ولایت د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه څه نه وایي، خو د دفاع وزارت چارواکي وایي چې وسلوال مخالفین د رواني جګړې له لارې د خلکو ترمنځ د ویرې د خپرولو لټه کوي. دغه وزارت د ستراتیژیکو اړیکو او عامه چارو مرستیال جنرال حبیب الرحمن ازادي رادیو ته وویل
برزنو غیر استبلیغ دغه هیڅ باقی نه مونده.
هغه ته تبلیغ پرته بل هیڅ هم نه دی پاتې. د کندوز له سقوط وروسته هغه کله چې په میمنی حمله وکړه، په غزنی حمله وکړه، هغه ته رواني جګړه پرته بل هیڅ نه دی پاتې. موږ د میدان وردګ خلکو ته ډاډ ورکو چې امنیتي او دفاعي ځواکونه کلک ملاتړ کوي، او دا خبره موږ خپل جزوتام سره چې په میدان وردګ کې ده هم شریکو.
جزوتام مو کې در میدان کې ده زموږ شریک خاصه.
د افغانستان ولسی جرګه او یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې افغان امنیتي ادارې باید د کندوز، فاریاب او غزنی ولایتونو له جګړو په عبرت اخیستلو سره په نورو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د حملو د شنډولو لپاره مخکې له مخکې اقدام وکړي.
لکه څنګه چې مووریدل د مخکې مووریدل چې د ولسمشر لمړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره یو ځل بیا فاریاب ولایت تللی دی. یو شمیر افغان سیاسي کتونکو فاریاب ولایت ته د ولسمشر د لمړي مرستيال عبدالرشید دوستم سفر غټور نه بولی او وايي شغلي دوستم غواړي لدی ډول سفرونو څخه سیاسي ګټه واخلي. د روانو چارو کتونکو او د نظر خاوند حلیم تنویر ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت سیاسي حل لارې ته اړتیا لري نه پوځي. په دې اړه زموږ همکار ناجیه صافی له حلیم تنویر سره مرکه کړې او په سر کې ځنې پښتلې چې د فاریاب جګړې ته د لومړي مرستيال عبدالرشید دوستم د سفر غټې څه دي.
ما په نظر دا د حل لاره نه ده او په دې کې نور هم حساسیتونه زیاتېږي. که دوی وغواړي چې د هغه خلک چې مخالف دي په فاریاب ولایت کې دوی ته بلنه ورکړي چې د ډیالوګ په سطح کې یو بین الولایتي مشکل حل کړي. هلته طالبان هم دومره قوت نه لري او څوک چې د داعش په نوم هلته دوی هم اصلا ځای نه لري، ځکه زما په نظر داعش په هېڅ ځای کې مؤثر نه واقع کیږي. د ریاست جمهوری لومړی مرستيال کوشش کوي چې له دې نام یو سیاسي استفاده وکړي.
تنویر صاحب، ساسي له نظره د جنرال دوستم دغه سفر به لسرولنې ولري او کنه؟
نه، زما په نظر نور هم نتیجه نه ورکړي، هم نور هم حساسیتونه زیاتوي، ځکه چې هلته په قیصار و المار و نور و ولسوالی که بیگونه خلق دی او دو دوی ملیشه چهل تزید لامدغ احساسات نه استفاده که خپل گتو ده پر استفاده که بیا پختن حالتا وجل که گی او حالتا بیا احساساتون نور هم زیادی گی. دوی چې بیا بهتر راسي بیا دا قومي مسائل زیاتیږي او پس لاغینه بیا هم نتیجه نه ورکړي، لکه چې مخکې هم جنرال دوستان اتلتلې وو به نتیجه پاتې شو.
فاریاب کې دا مهال یو شمیر سیمې د وسلوال مخالفینو په لاس کې دي، فکر نه کوي چې دا سفر به ګټور وي؟
زما په نظر که هلته دوی کوشش وکړي هغه ځایونه چې دولت په کنټرول کې دي دوی خپل قوت هلته نور هم زیات کړي او د موافقه د سپینګر شورا د راتولولو دوی کوشش وکړي چې دا مسله حل شي. هلته طالبان هم دومره هغه طالبان نیسه چې له کوم ځای بل ځای نه لغلې وي.
د افغان ځواکونو د روحي په پیاوړتیا کې به د جنرال دوستم دغه سفر څومره مهم وي؟
دا خو ممکن اثر ولري، ځکه چې دا د رئیس جمهور مرستيال دی او په خپل هم یو جنرال عسکري جنرال دی، دا ممکن او په منطقه کې هم رول لري، دا تاسیس لري. خوځنده فکر کوم چې لکه څنګه غونډه چې جنرالانو او سرمنصبان ټول وتښتي قروهیه بیا ځای کیږي.
څومره مهم دی چې جنرال دوستم په اوسنۍ شرایطو کې نور ولایتونو ته هم سفرونه وکړي.
زما په نظر دا خو بالکل مهم خبره ده. که اوس هم دا کار وکړي په مزار شریف کې لاړ شي، په شبرغان کې لاړ شي او مهمانه که خوصم جوزجان که حتی دیر اصلا میشید اما سر انشالا پا سولیز توگه بیا حل سی.
ازادی رادیو د بی‌طرفه مؤسق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو ده د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه غوښتنه کوي چې په کندوز کې د ځای رسنیو د بیا فعالیدو لپاره دی جدي هڅې وسی. یا د کمیټه وایي چې په کندوز کې د جګړو له امله ډیر لس رسنۍ زیانمنې سوي او په لسګونو خبريالان د جګړو له امله دغه ولایت وتلی دي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي چې دوی په کندوز کې د رسنیزو چارو په ټکنیکي دو اندیشمن دي، خو د بیا فعالیدو لپاره کار کوي. یوسف خان زدران نور حال راکوي.
په کندز کې د نږدې یوې میاشتې رئیس جګړو د وسلوالو طالبانو په لاس د دغه ښار د سقوط له امله د نورو زیانونو تر څنګ رسنیو او خبریالانو هم زیانونه لیدلي او فعالیتونه یې ټکنی شوي دي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب ټولنه وایي چې په دغه موده کې 1400 رسنیو دفترونه تخریب او تخنیکي وسایل یې وړل شوي دي. د دې ټولنې مشر نجیب شریفي د سه شنبې په ورځ په خبري غونډه کې له افغان حکومت او نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې په کندز کې د اطلاع رسونې چارې د بیا فعالېدو لپاره په کار ده چې د دغو رسنیو
ما تقاضا میکنیم از تمام نهادهای ملی و بین المللی که رسانه ها
دی وای مونږ د ټولو ملی او نړیوالو بنسټونو څخه غوښتنه کوو چې په کندز کې د رسنیو نشراتو د بیا فعالیت په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. مونږ هیله لرو چې له دې لارې په دغه ولایت کې د رسنیو کار له سره بیا پیل شي،
د ولایت کندز دوباره از سر گرفته شوه.
د ښاغلي شریفي په خبره د دې زیانونو تر څنګ څه کم سل خبریالان له کندز وتلي او نورو ولایتونو ته یې کډې وړي دي. څه باندې درې اونۍ وړاندې د کندز او ځینې نورې سیمې د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې چې د بیا نیولو لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړو کې ډیر څه زیانمن شول. که څه هم په دغه ولایت کې رسنیو ته د اوښتو مالي زیانونو اندازه معلومه نه ده، خو د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت وایي چې په بیلابیلو ادارو د مرستو غږ کړی تر څو په هغه ولایت کې رسنیزې چارې عادي حالت ته راوګرځي. د دغه وزارت ویان هارون حکیمي ازادي راډیو ته وویل رسنیو ته د اوښتو زیانونو له امله یې وزارت اندېښمن دی.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د رسنیو د ملاتړي ارګان په توګه هغه وضعیت پیښېدلو چې ډېری رسنۍ پکښې متضرری سوې اندېښمن کړی دی. د هغو نورو لویو تاوانونو چې دغو رسنیو ته اوښتي دي د جبران په برخه کې اطلاعاتو فرهنګ وزارت تر اوسه هڅې کوي. موږ هیله من یو چې زموږ دا هڅې په مجموع کې د حکومت او نورو مرستندویو ادارو لخوا مرستو پر جلبولو وتوانېږي.
لدې سره ویل کېږي چې د زیانمن شوو 1400 رسنیو څخه یې دریو بیا فعالیت پیل کړی او په کندز ښار د حکومت له کنټرول سره یو شمېر خبریالان بیرته سیمې ته تللي دي. افغان حکومت او ملي شورا هم دوه بیل پلاوي د کندز پیښې د څېړلو او اوښتو زیانونو د اټکل لپاره ټاکلي او ژمنه یې کړې چې د نتایجو له معلومېدو سره به لازم ګامونه واخلي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای پاکستان افغان ډیپلوماټانو ته د ویزې د ورکولو په برخه کې محدودیتونه وضع کړی دي. د دغه وزارت وایند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې ګڼ شمیر نوي او پخواني ډیپلوماټان د پاکستان ویزو ته په تمه دي، خو پاکستان ورته ویزې نه ورکوي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صافی په راپور کې اورو.
د افغانستان او پاکستان د سیاسي اړیکو له خرابېدو وروسته اوس داسې راپورونه خپر شوي چې دواړو هیوادونو د یو بل ډیپلوماتانو ته د ویزې ورکولو په برخه کې ستونزې پیدا کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی پاکستاني ډیپلوماتانو او اتباعو ته د ویزې په ورکړه کې هیڅ ډول محدودیت نه دی وضع کړی، خو ادعا کوي چې پاکستاني لوري په دې برخه کې افغانانو ته ستونزې پیدا کړې دي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د محل ګڼ شمېر افغان ډیپلوماتان د پاکستان ویزو ته انتظار دي، خو د نامعلومو دلایلو له مخې ویزې نه ورکول کېږي.
در وزارت امور خارجه ویزې یک نفر از ډیپلوماتای پاکستانی نیست که
په بهرنیو چارو وزارت کې د پاکستانی ډیپلوماټانو یو ویزه هم نشته چې د انتظار په حال کې وي، خو متاسفانه برعکس اوس مهال زموږ یو زیات شمیر افغان ډیپلوماټان لرو چې تازه مقرر شوی ویزې د انتظار په حال کې دي. همدارنګه یو زیات شمیر نور برحاله ډیپلوماټان لرو چې هم ډیپلوماټان او هم یې د کورنۍ غړي له څو میاشتو راهیسې ویزې نه دي تمدید شوي.
نوموړي وویل حتی د افغانستان جنرال قونسل چې پېښور ته ورپېژندل شوی یوازې د مقابل لوري د رسمي موافقې لپاره له تقریبا شپږو میاشتو راهیسې په تمه دی. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په خپل راپور کې ویلي چې افغانستان پاکستاني ډیپلوماتانو ته د ویزې له ورکولو ډډه کړې ده. ورځپاڼې همداراز ویلي چې پاکستان کمال حسین په کابل کې د خپل سفارت د سوداګرۍ اتشې مرستیال ټاکلی، خو تر اوسه ویزه نه ده ورکړل شوې. د پاکستاني ورځپاڼې ویلي چې نه نور پاکستاني ډیپلوماتان هم له میاشتو راهیسې د افغانستان ویزې ته انتظار باسي. له دې سره بیا په پاکستان کې میشت افغان محصلین شکایت کوي چې دوی ته پاکستان د لنډې مودې ویزې ورکوي چې دې کار د دوی د زده کړې په برخه کې خنډونه رامنځته کړي دي. په پاکستان کې د افغان ډیپلوماتانو او محصلینو د ستونزو په اړه مو په کابل کې د پاکستان سفارت سره خبرې وکړې. په کابل کې د پاکستان د سفارت مطبوعاتي سلاکار اختر منیر ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته.
موږ هر څه په یو کال زور کوو، یو
یو داسې سټوډنټ نشته چې هغه ته موږ میاشتې وزه ورکړله. موږ ټول سټوډنټان په کوم چلته کې په پاکستان کې سبق وایي تعلیم کوي هغه ټول ته موږ یو کال وزه ورکړو. دویم چې کوم دی په پاکستان کې تاسو ویل چې افغان ډیپلوماټ څه کوم ستونزې دي نو ډیپلوماټ ته زه خبره نو موږ هر افغان چې څومره اوسه په دې دي نه تللي ډیپلوماټ پاکستان ته ځي موږ یو هفته کې هغه وزه کړو.
له دې پرته په دې ورستیو کې افغان سوداګرو هم شکایت وکړ چې پاکستاني په تورخم کې سلګونه موټره مواد درولي او هغه هیواد ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. خو یو شمیر افغان کتونکي وایي که چیرې پاکستان د افغانانو په ویزو کې د محدودیتونو له لګولو لاس وانخلي نو دا کار به د افغان حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې نورې هم خرابې کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې سوی. اوس احمد شیبر د مهمو خبرونو سر ټکی را اوروي.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال ستر جنرال عبدالرشید دوستم فاریاب ولایت اتللی چې هلته د وسلوالو مخالفانو پر ضد په عملیاتو کې برخه واخلي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن د ماین چاودنې له امله د یونیسف درې امنیتي ساتونکي ټپیان شوي دي. چارواکي وایي د سرپل په ګوسفندي ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو یوه 15 کسیزه ډله د سولې له بهیر سره یو ځای شوه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې ملي ټیم ته په نننۍ 500 واره کرکټ لوبه کې 224 منډې هدف ټاکلی. افغان بالرانو بالینګ پیل کړی دی. تر دې دمه په 9 اوورونو کې د زیمبابوې ټیم 6.5 منډې جوړې کړې دي او کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. سوریایي ځواکونه چې روسیا الوتکې د هوا له لارې ملاتړ کوي د روانې اونۍ له پیل راهیسې د سوریې پر دوهم ستر ښار حلب عملیات پیل کړي او د ملګرو ملتو په وینا د دغو عملیاتو له پیلېدو راهیسې تر 15,000 ډېر کسان مجبوره شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د بشري حقونو یوه څارونکې ډله وایي چې د سوریې په لازقیه ولایت کې د روسیا الوتکو په بمباري کې پرون 45 تنه ووژل شول چې پکې وسلوال او ملکیان شامل دي. د امریکا لوی درسیز نن عراق ته ورسید. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون نن په یوه نابرابره سفر اسرائیل او د فلسطینیانو سیمو ته ځي. جسټن ترادو د کاناډا د لیبرال ګوند مشر انتخابات وګټل او د فرانسې محافظه کار سیاسي مشر مارن لیپن نن د دې لپاره محاکمه کیږي چې د سړک پر غاړه د مسلمانانو لمونځ د بهرنیو د اشغال په څیر بللی دی.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. زموږ آدرس دی azadiradio.com. تر 5 بجو پورې نور راپورونه او خبري موضوعات لرو، خو تر هغه مخکې سپورتي خبرونه اورو چې سباون کاکړ یې وړاندې کوي.
دا سلام پړاند کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخوري. د بنگلاديش د شیخ کمال جام سیالوي کې د سپین غر بازانو د فوټبال د ټیم لومړی لوبه وځنده. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مطبوعاتو مسول علي کاظمي ازادي رادیو ته ویل چې افغانستان به سبا له غرمې وروسته د ډاکا محمدان ټیم سره مسابقه وکړي. هغه د نړۍ لوبي د ځنډ رات د سیالي په پروګرام کې بدلون وباله. د شیخ کمال جام سیالي د جنوبي اسیا له 15 هیوادونو څخه د تکله پونو د لوبغاړو په ګډون نن پیل او د لسورځو لپاره به د بنگلاديش په چيتا ګون شار کې دوام وکړي. د خوندز ولایت ورزشي مسولینو د دې ولایت له ټولو هغه ورزشکارانو څخه چې د ورستوي نام نه لقبل له دې ولایت څخه وتلی وو غوښتل چې د منی په سیالوي کې د ګډون په هدف بیرته دغه ولایت ته ځان ورسوي. د خوندز ورزشي امیر استاد قیومی نن ازادي راډیو ته ویل کچيري د دې ولایت ورزشکاران بیرته خپل ولایت تستانه نشي کې دا شي چې د خوندز د منی په کلونی ورزشي سیالوي کې د ګډون چانس لاسه ورکړي. ویل کېږي چې د خوندز ګڼ شمیر ورزشکاران په دې ولایت کې د ورستوي جګړو د عمله بهرنی هیوادونو ته هم تللی چې راستنول یې ولایت او د منی په کلونیو سیالوي کې ګډون ګران بریشي. تکل چوي چې نن به د جرمني د بایرن مونیخ او د انګلستان د ارسنال ټیم د اروپا د غوره لیگ اتلولي سیالوي په لړ کې سره مسابقه وکړي. د غلوبه په داسې حال کې تر سره کیږي چې د بایرن مونیخ د ټیم مربی ګادي والاوای چې د وجدي مدې لپاره په یو ټیم کې اوسېدل ګران کار دی. د بایرن مونیخ د ټیم لوبغاړي او مشرتابه وایي هیله مند چې ګادي والا به تر یوې میاشتې وروسته هم خپل قرارداد وغځوي. په عین حال کې د ارسنال ټیم مربی ارسن وینګر وایي چې هیڅکله به خپل ټیم پرې نه ږدي او تل به د هغوی په څنګ کې اوسي. د بایرن مونیخ او ارسنال د نن شپې لوبه په ډله ییزه توګه ترسره کیږي.
د افغانستان ورستي ورزشي خبرونه مو اوریدل. په کابل کې 4 بجې او 4 دقیقې سوې د دې خبرونې په دوام کې دا مطلب مطالب لرو. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غواراوي په کمیټه کې دا ځل د ولسی جرګې او مشرانو جرګې استازي نه دي شامل. د هلمند والی وایي د طالبانو هغه پلان یې شنډ کړی چې غوښتل یې نادالي او ځینو نورو سیمو ته سقوط ورکړي.
چلسه د موږ مصالح قواو په ډېر معنت او ډېر شامت دې ته جواب ورکړی دی.
د پکتیا امنیت قومندان پاسوال زلمی اوریا خیل وای د ګردیز او پټان د ولسوالیو د لوی لارې امنیت کې په سختو شرایطو کې نیولې دي.
زموږ کوشش کوو چې د لارې امنیت
په نورو موضوعاتو کې به واورو چې په شمال کې د قرقل پوستکي د صادراتو او پروسس انسټیټیوټ چارواکي اروپایي هیوادونو ته د افغان قرقل پوستکي د صادراتو د سطح لټټوالي څخه خبر ورکوي.
چارواکي وایي چې د افغاني قرقل یو جلد پوستکی په نړیوالو بازارونو کې له 500 تر 1000 ډالرو پلورل کیږي.
د دغو او نورو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. زموږ غلا ازادي رادیو اوري. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي په کمیټه کې دا ځل د ولسی جرګې او مشرانو جرګې استازي نه دي شامل. د دغه کمیسیون یوې غړي ډاکټرې عالمی نن ازادي رادیو ته وویل چې د ملي شورا استازي ځکه په دغه کمیټه کې نه دي شامل سوي چې په یو ډول دوی په انتخاباتو کې شریک دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو ټولنه د کمیسیون لاري دې طرح څه خدماتر پترڅ کې یو شمیر اندیشنې هم مطرح کوي. اجمل تورمن نور حال راکوي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې راتلونکي وی ونې پورې به د غوراوي کمیټه خپل کار پیل کړي. د دغه کمیسیون یو غړي ډاکټر عالم وایي دا ځل به د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي په کمیټه کې د دولتي دارو او مدني ټولنو دواړو استازي شامل وي. میرمن عالمي د سې شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په دغه کمیټه کې به د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون، د ښځو د حقوقو د ملاتړو بنسټونو، د رسنیو سترې محکمه پر اساسي قانون د څار د کمیسیون او د اداري اصلاحاتو د ادارې استازي او رئیسان ګډون ولري. خو د دې په وینا د ازل بدولسي جرګې او مشرانو جرګې استازي د غوراوي په کمیټه کې ګډون ونه لري.
د قانون قبلي رئیس مشرانو جرګې
او رئیس په پخوانی قانون کې د مشرانو جرګې او ولسی جرګې رئیسان هم د کمیټې غړي وو، خو د لا زیات شفافیت په هدف او لدی عمل چې د مشرانو جرګې او ولسی جرګې په انتخاباتو کې تر ډیره د هغو کسانو په طرف وي چې ګټې پکې نغښتي وي، نو ځکه د غوروي په نوي کمیټه کې دوی غړي توپ نه لري.
تر اوسه ولسی جرګې او مشرانو جرګې په دې اړه خبرګون نه دی خودلې چې ولې د کمشنرانو د غوړایي په کمیټه کې د دوی استازو ته ځای نه دی ورکړل شوی. په 1992 کال کې چې د انتخاباتو د کمیسیونونو د کمشنرانو ټاکلو ته د غوړایي کومه کمیټه ټاکل شوی و، د ولسی جرګې او مشرانو جرګې مشرانو یې هم غړي توپ درلود. هغه مهال د غوړایي کمیټې د سلګونو کسانو لړلې وویش کسان غوړه او ولس مشر ته یې معرفي کړل، څو د هغوی له منځ څخه نه تنه د کمشنرانو په توګه وټاکي. که څه هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون ټینګار پر دی چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران بدل کړي، خو له دې وړاندې د یادو کمیسیونونو مشرانو او کمشنرانو ویلي چې دوی د 15 کلنې کاري دورې لپاره ټاکل شوي او څوک یې د لرې کولو صلاحیت نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ په دې ډول د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي د کمیټې له جوړښت څخه ارکلې کوي، وایي چې په دې ډول سره مدني ټولنو ته هم په کمیټه کې مناسب حق ورکل شوی دی. خو یاد بنسټ د ارکلې ترڅنګ یو شمیر اندیښنې هم شریکوي. د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشیدی: موږ
یو اندیښنه پدې کې ده چې د خلکو لست څوک یې غوښتل کړي وړاندې کړي لست له حق سره شریک شي. دې په خپل طرح کې نه دا وسره او موږ ته دلیل لاو چې دا به د غوروي کمیټه خپل طرز عمل کې اضافه کوي. ولی موږ مطمئن نه یو چې دغه اصل خپل کارنار کې طرز عمل کې ځای پر ځای کیږي. ځکه چې تاسو به ډیر مهمه ده چې تاسو کمیټه سبا دا وکړي چې موږ لپاره 200 نفر یا 300 نفر غوښتل کړي وړاندې کړي او موږ له ماسخه دغه یو ویس نفره یا دغه پنځلس نفره مو ولسمشر ته پلس کې وړاندې کړل، نو خلک باید پوه شي له دغه دوه سوه دیارلس کسان نه دغه پنځلس کسان یا دېرش کسانه په کوم دلایلو باندې انتخاب شوي.
ښاغلی رشیدي دغه شان خپله بله اندېښنه د کمشنرانو د کاري مودې په اړه د معلومولو موضوع یادوي، وایي چې واضح نه ده چې دا صلاحیت له یادې کمیټې سره خوندي دی او که نه ولسمشر ته دا واک سپارل کیږي. په ورته وخت کې د چارو شمیر کارپوهان او خلک وایي چې په کار ده دا ځل د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي کمیټه په ډیر دقت سره انتخاب وکړي او دا شان کسان غوره کړي چې هم مسلکي وي، هم بې پرې او هم د هیواد ملي مسایلو ته ژمن وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو ده د هلمند والی وایي د طالبانو هغه پلان شند کړي چې غوښتلې نادالي او ځینو نورو سیمو ته سقوط ورکړي. میرزا خان رحیمی وایي د تیرې شپې راهیسې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي او ډیر ژر به د نادالي کمربند چې درې ورځې وړاندې طالبانو مات کړي وو بیرته وتړي. والی وویل په تیرو دریو ورځو کې طالبانو ته سخت تلفات اوښتي دي خو دقیق شمیر یې یاد نه کړ. زموږ همکار الیاس دای نور حال راکوي.
د نادالي ولسوالۍ پر کمربند د وسلوالو لخوا د پیل سوي جګړې دریم ورځ دا تر اوسه پر یو شمېر امنیتي پوسټو بریدونه دوام لري. د هلمند والی میرزا خان ریمی د سه شمېر ورځ خبر اعلان تول وسلوالو غشتل نادالي ولسوالۍ او تر غوروسته لشکرګا ته ځانونه ورسوي، خو امنیتي ځواکونه نه یوازې د دوی دغه پلان شند کړ بلکې اکثره غسیمې بیرته د وسلوالو څخه نیولې دي چې درې ورځې وړاندې لاندې کړې وي. هغه د نادالي او لشکرګا خلکو ته د ژر امنیت ډاډ ورکړ او د نن ورځې تر پایه د روانې جګړې او عملیاتو د پای پر خبر ټینګار وکړ.
بازه ولسوالی دی نادالی او بازه قسمتو دی نار سراج شروع کړی دی. سالته د موږ مصالح قواو په ډیر معنات او ډیرو شامت دی ته جواب ورکړی دی او فلن وضعیت هلته نورمال ده. دشمن ډیر قوي تلفات لیدلی دی. طبعا د دې هدف نیول دی ولسوالی او بلاخره دی لشکرګا او مجموع دی ولایت هلمند ده، لیکن دا ارمان به دی په ګور ته وړي. ان شاء الله وضعیت نورمال ده. ټول قطعات و سپا عملیات بوختی او خاص مشکل نه لرو.
میرزا خان ریمی ول په دې عملیاتو کې چې دوه ورځې وړاندې د وسلوالو په ضد پیل سوي دي زیات شمیر طالبان هم وژل سوي دي. ریمی د دواړو غاړو د تلفاتو دقیق شمیر په ډاګه نه کړه، خو ځینې حکومتي سرچینې وایي تر اوسه وویشت وسلوال او د دیش په شاوخوا کې د افغان ځواکونو سرتیر وژل سوي دي. د هلمند ولی دا خبره چې د غزنی لپاره د وسلوالو د جنگ کمانډان ملا اختر محمد د افغان ځواکونو لخوا نیول سوي دي نه رد او نه هم تایید کړه. ویل د لس په شاوخوا کې وسلوال نیولې دي او دوه غوښ خپلټین روان دي.
ایصاف کومټ نه ده کړی، ضرورت ایصاف تنه لرو. د مخبل قوتونه بيدار دي او ټول په عملیات کې شامل دي. بعض خلک نیول سوي دي په جریان دي عملیات کې. صدا باید معلومات وسی د موږ امنیتي ارګانونه کار باندې کوي واسه تثبیت سو دقیق سو مختص معلومات.
د جګړې لسمي څخه راپورونه وايي ګنډ شمیر تازه دمي سرتیری د جنگ سیمې تر رسیدلې دي او د نادالي په لوی مانده کوفکه او د ګرش په ملګر سیمې کې عملیات پیل کوي. دغه جګړه درې ورځې وړاندې لومړی د څلور سو په شخوا کې وسلوالو پیل کړه او د نادالي ولسوالۍ سره د شمالي ولسوالۍ او دشت د کمربند یو شمیر پوسټې ونیولې او ځینې وسلوال د لوی مانده او کوفک سیمې ته ننوتل، خو وروسته حکومت په ضد عملیات پیل کړل چې ځینې سیمې بیرته د طالبانو ونیولې او د پاتې نورو د نیولو لپاره لا هم جګړه دوام لري. محمد الیاس ای، ازادي راډیو، هلمند.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل د پکتیا پر امنیتي وضعیت له داوود تپان سره ژغیدلی. خبرې په ګډه اورو.
ګردیزو پټون لوې لار ډیره وګدلاره ده تخمینا په غوښه حاکی زمونږ ول سوالګان په غیلار باندې پر ځای په ځای دي. بنان موږ په دې ارتباط باندې همیشه کوشش کړی چې زمونږ ول سونه له دغه مشکلاتونو خلاص تجربه خبري اساس په دې اواخرو کې په اساس ډیرو پیشنهادو زمونږ چې په امنیتی جلسه کې حتی وزیر صاحب داخلي ته وزیر صاحب دفاع ته لوی درې صاحب ته موږ پیشنهاد وکړو چې اوس تازه خبري اساس په منګل کې یو بلوک دی اردو ملي ځای په ځای سره په میرزکه کې د اردو یو بلوک زبې زوی احمد خیلو کې هم هغه بلوک د دوی چې هغه اکټیو سوی ده فعال سوی ده په همدې ترتیب سید کرم کې اوس مشکلات دلوده چې کمپیوټر دلوده د اردو پرسونل چې هغه هم د قومناس قلودل خو نه وایي بل هفته کې ولېګل سو سوال ته پرسونل ستونزې وګوري مونږ هم خپل آیت لیږلی و چې زمونږ د پولیسو څه ستونزې دي د اردو څه ستونزې نو په مجموع کې په دې ارتباط باندې مونږ کوشش کوو چې دا یو ترانزیتي لار ده یو لویه لار ده یو عامل منفعه لار ده زمونږ همیشه زمونږ د ولسوالیو خلک د شپږو او اته ولسوالیو خلک دې لارې ځي او راځي مونږ کوشش کوو چې دې لارې امنیت ونیسو مګر هم دا هغه وخت چې زمونږ پرسونل په هغه باندې کله ګوري دښمن له ډېرو خاصو تکتیکونه استفاده کوي مین ځای بځای کوي زمونږ وسایط نه شي تللی لاره ډېره لرې ده په هغه اندازه چې کافي پرسونل باید ځای بځای په هغه اندازه پرسونل نشته مونږ کوشش کوو چې دې لارې امنیت ښه تامین کړو
د عالمګۍ په دښته کې د موټرو د ګرځولو کیسه خلک یادوي او په دې لاره کې پوستې یادوي لکه تاسو هم چې یادونه وکړه پوستې هم شته ولسوالۍ هم شته امنیه قومندانې هم شته خو بیا هم نام نه ده لامل یې څه
په دې ارتباط باندې مونږ کوشش کړی تاسو پوهېږئ سید کرم ولسوالۍ یو آسیب پذیره ولسوالۍ ده یو لویه ولسوالۍ ده باوجود چې هلته زموږ د پولیسو تشکیل چې هومره لازم ده هومره نشته او د اردو کنډک هم چې پروت دغه لرې پروت ده ما درته عرض وکړه چې زموږ هیات او د اردو ملي هیات یو ځای تللی و چې هغه ستونزې وسنجي هغه مشکلات وګوري بیرته را شریک کړي له موږ سره څو مونږ په دې ارتباط باندې یو پلان په دې ارتباط باندې زموږ معاون امنیتي همدغه لحظه په احمد خیلو کې ده چې تللی ده څو د احمد خیلو د میرزکي او د سید کرم د لویې لارې مشکلات هغه کوو انشاءالله زه د تاسو د رادیو له لارې خپل ولس ته دا ډاډ ورکوم چې انقریب به موږ د سید کرم مشکل حل کړو
مننه
سلامت
د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل وو
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د ازادي رادیو د سعودي عربستان د سیمه د عربي هیوادونو په کورنۍ چارو کې د ایران د لاسوهنې د پایته رسیدو غوښتنه وکړه سعودي چارواکو ویلي چې ایران په سوریه کې پوځي رول لري او نسی کولای چې په دې هیواد کې د سولې لټینګښت سره مرسته وکړي د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل جبیر وویل چې هیواد یې پریکړه کړې چې د ایران له هر اقدام سره له سیاسي اقتصادي او پوځي لارو مقابله وکړي نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې اورو
سعودي عربستان وایي چې د سوریه د وضعیت په قراری کې د ایران مرسته ستونزې جوړوي عادل الجوبیر پرون څرګند کړ چې په سوریه کې د ایران پوځي رول په دې هواد کې د سولې د ټینګول لپاره د تهران د هڅو مخنیوي کوي د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سره په خبري غونډه کې د ایران د وضعیت په اړه د خپل هواد پر دریت ټینګار وکړه وی ویل
عليها الانسحاب من سوريا وعليها عدم مد السلاح للنظام
ایران باید له سوریه ووځي د اسد د رژیم ملاتړ او تمویل باید بند کړي او هغه شی عملي شي چې سوریه ته د جګړې لپاره استولي د دې هواده وباسي تر دې کارونو وروسته ایران کولای شي چې سوریه په وضعیت کې رول ولري د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وویل ولسمشر بشار الاسد چې ایران یې ملاتړ کوي باید په سوریه کې د سولې د ټینګښت لپاره لواکه لري شي د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پر ایران تور پوری کړ چې په سوریه کې د مداخله لاري د عربو ځمکه اشغال کړي ده د عادل الجوبیر په وینا د سعودي عربستان چارواکي باور لري چې د الاسد رژیم باید په 2012 میلادي کال کې د جنیو تر مذاکره وروسته چې یو انتقالي بنسټ رامنځته شو لواکل لري شوی وي الجوبیر وویل چې د دې حکومتي بنسټ تر رامنځته کېدو وروسته باید ولسمشر بشار الاسد په دوه یا دریو میاشتو کې لواکه استعفا کړي وي خو ټینګار یې وکړ چې بشار الاسد په سوریه کې راتلونکی نه لري د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر باور څرګند کړ چې په سوریه کې تر انتخاباتو او بیا پټاکونو کې د بشار الاسد په واکه پاتې کېدل او ګډون یوازې یو نظر دی چې امکان نشته تهران د بشار الاسد حکومت ته پوځي تجهیزات ورکوي او په وروستیو څلور کلونو کې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره د حزب الله د وسلوالو ملیشو لاري مرستې کړې دي د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې تهران به د سیمې د هیوادونو لکه سوریه عراق او یمن په حالاتو کې لاسوهنې بندې کړي عادل الجبیر وویل موږ تیار یو چې د خپلو خلکو او خپلو هیوادونو د ملاتړ لپاره له هر ډول سیاسي اقتصادي او پوځي امکان کار واخلو او د ایران د هر اقدام پر ضد مقابله وکړو
چې
انتخاب شده چه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسای دامده ام کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی جرگت موکل و هم جنگ و جدارن
به غوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
به دید پارج پا افغانستان که مداخله تونی شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخین دریونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نواوری.
دا ازادي رادیو ده د سلووینیا اسکر به د کډوالو د کنټرول لپاره د پولیسو مرسته وکړي. راپورونه وایي په تیرو درې ورځو کې سلووینیا ته له توقعاتو ډیر زیات شمیر کډوال مخه کړی ده. حکومت وایي له پارلمان غواړي چې د دغه ډول مرستې لپاره قانون تصویب کړي. اکثر دغه کډوال د عراق، سوریه او افغانستان له جګړو تښتیدلي دي. سلطان محمد سرور د فرانسې خبري اژانس د راپور مهم ټکي را اوروي.
د سلووینیا حکومت د دوشنبه په ورځ وویل ورسته لدی چې د هغو کډوالو شمیر پوره شو چې په ورځنۍ توګه د غریواته ننوتلی شي. هغو شاوخوا زرو کډوالو ته چې له کرویشیا راغلي وو سلووینیا ته د ننوتلو اجازه ورنکړه. د سلووینیا د حکومت دغه اقدام د اندېښنه رامنځته کړې چې د سړې هوا په سختو شرایطو کې کیدی شي د کډوالو یو بشري ناورین رامنځته شي. دغه زرو کسو کډوالو او پناهغښتونکو ورسته لدی چې د سلووینیا پولیسو ورته اجازه ورنکړه چې له کرویشیا څخه د غیواته ننوځي شپه په سخته یخنۍ کې د ریل پټلیو ته نږدې تیره کړه. دوی د هغو زرګونو کسانو څخه دي چې اکثر د عراق، سوریه او افغانستان له جګړو راتښتیدلی دي او ورسته لدی چې هنګري له کرویشیا سره خپلې پولې په وسپنیز اغزن حصار وتړلې د شمالي اروپا لور ته یې په نوې لاره مخه کړې ده. ورسته لدی چې د هنګری حکومت د یونان، مقدونیا او سربیا للارې د کډوالو د راتګ مخه ونیوله، دوی اوتریش او پوپای کې جرمنی ته د تګ لپاره د سلووینیا لور ته مخه کړي. سلووینیا وویل د څه د پاسه 8000 کډوالو څخه چې پرون دغه هیواد ته داخل سول 2000 کسان اوتریش ته ولاړل. د سلووینیا صدر اعظم میرو کیرار د شنبه په ورځ وویل چې وضعیت بیړنی حالت نه دی رسیدلی. د سلووینیا دولتي راډیو اعلان وکړ چې پارلمان به نن د بیړنیو حالاتو قوانین وڅېړي چې کېدای شي څو ورځې وروسته پلي کړای شي. په داسې حال کې چې هوا مخ په سړېدو ده، زرګونه کډوال چې په جرمني کې په خیمو کې اوسي له حکومت د بدیلو هستوګنځایونو غوښتنه لري. د حسین په نامه په هامپور کې یو 15 کلن افغان کډوال د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې چارواکي مونږ ته وایي چې یو چاره کوي خو دا نه وایي چې څه به وکړي، کېدای شي مونږ ټول دلته یخ ووهي. د جرمني حکومت د هامبورګ په شمال کې د کډوالو لپاره د خیمو څو کمپونه جوړ کړي دي چې شاوخوا 4000 پناهغښتونکي پکې اوسي. د جرمني سخت جمعي تر اوسه پیل شوی نه دی.
زموږ ژغ له ازادي رادیو اوري. د روسیې د نظر پښتنې د یوې غیر دولتي ادارې د سروې لمخې اکثریت روسان په سوریه کې د مسکو د هوایي عملیاتو ملاتړ کوي. یو شمیر نور چې بیا د دې عملیاتو مخالف دي استدلال کوي چې په سوریه کې په روسي پوځي مداخله به مسکو له هغه برخلیک سره مخامخ کړي چې پخوانی شوروي اتحاد ورسره په افغانستان کې مخامخ شوی وو. رضوان مراد په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور مهم ټکي را اوروي.
د لیواډا په نوم د روسیې د نصر پښتنې یو غیر دولتي خپلواک مرکز وای چې د پاسه اویا په سلو کې روسان په سوریه کې د هوایي عملیاتو په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین له پریکړې ملاتړ کوي. د نصر پښتنې د اکتوبر له 2 نیټې تر 15 نیټې پورې په ټوله روسیه کې ترسره شوې ده. په دې نصر پښتنې کې له مسکو څخه 15 کیلومتره لري د کوبینکا خرګوټي د اوسیدونکو نظرونه هم راخستل شوې دي. د دې خرګوټي اوسیدونکو اویا کلن تمارا ولاسینکو وای هغه خلک به د سوریې د جګړې بای پرې کوي چا چې دا شخړه پیل کړې ده. نو موړی ویلي موږ د سوریې حکومت ته د مرستې لاس ورکړی دی او دا هغه څه دي چې باید وشي. تاتانیا او خوبګینو چې خپل لمسی یې په غېږ کې نیولې دا نه مني چې سوریه به د روسیې لپاره په بل افغانستان بدل شي. هغه وایي زه پر خپل ولسمشر زیات باور لرم او هغه پوهیږي چې څه وکړي. خو د لیواډا څېړنیز مرکز د نظر پښتنې له مخې 14 پسلو کې روسان په سوریه کې د مسکو له پوځي مداخلې سره مخالفت لري. د سوریې په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د تګلارې مخالفان په دې باور دي چې د بشار اسد له نظام څخه د ولادیمیر پوتین پوځي ملاتړ به سوریه د مسکو لپاره په یو بل افغانستان بدل کړي. نه ویشت کلنه الکساندرا بوکایری واوای زمون خلک نه پوهیږي چې دا پر دوی څه اغیز کوي. د دوی بچیان په سوریه کې وشل کیږي په داسې حال کې چې دا هم نه معلومه چې د څه لپاره وشل کیږي. مسکو وایي په سوریه کې د هوایي بریدونو اصلي هدف د داعش په نښه کول دي، خو امریکا او متحدانی بیا وایي چې روسي الوتکې تر ډیره د سوریې د حکومت هغه مخالفان په نښه کوي چې لویدیځ تجهیز کړي او روزلي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ غږ لا ازادي راډیو اوري. واشنگتن پرون تایید کړ چې د افغان پوځ یو زغروال موټر چې امریکایي عسکر پکښ سپارو په کندوز کې د ملکی روغتون دروازه په زور ورماته کړې وو او پوځیان روغتون ته ورننوتلی وو. څو اونۍ وړاندې په کندوز کې د بې سرحد ډاکټرانو د خیریه سازمان پر روغتون د امریکایي ځواکونو د دوو بمباریو کې لږ تر لږه 22 ملکی کسان وژل شول. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه راپور جوړ کړی چې فرشته جلازی مهم ټکی را اوروي.
د امریکا د دفاع وزارت پنټاګون ویاند جف ډیویس پر نوېل د افغانستان د پوځ یو زغروال موټر چې امریکایي ځواکونه پکې سپارو په غلط ګمان دی روغتون ته ورننوتی وو. د پنټاګون ویاند ویلي چې د دوی ځواکونو داسې ګمان کړی و چې په روغتون کې د بیسرحد ډاکټرانو د نړیوال ادارې هیڅ کارکونکي نشته. په کندوز کې د اکتوبر په 3مه د امریکایي ځواکونو په بمباری کې چې د بیسرحد ډاکټرانو پر روغتون وشوه لږ تر لږه 22 ملکي کسان ووژل شول. د پنټاګون ویاند جف ډیویس پرون اسوسییټډ پریس ته څرګنده کړه چې تیر اونۍ د دوی ځواکونه د دې روغتون د ودانۍ د کتلو او څارنې لپاره روغتون ته ورننوتي وو. د امریکایي چارواکي ویلي چې د دوی هدف په بمباری کې د روغتون ودانۍ ته د رسیدل زیان ارزونه وه. ډیویس وویل هغوی په زور د روغتون دروازه پرانیستي او ننوتی دي چې دا کار یې باید نه وای کړی، خو له هغوی څخه تیروتنه شوې ده. هغوی باید دا کار مخکې له مخکې پلان کړی وای، خو اوس باید د روغتون دروازې ته د رسیدل زیان ارزونه وکړي او تاوان یې ورکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان او زیاته کړه چې د روغتون ودانۍ ته تر نوټولو وروسته د دوی پوځیانو ته څرګنده شوې و چې په روغتون کې د بیسرحد ډاکټرانو د ادارې مامورین موجود وو او د امریکایي ځواکونو له دې کار سره یې څرګند مخالفت کړی دی. دا پیښه په کندوز کې پر روغتون د بمباری په اړه د څیړونکو او د بیسرحد ډاکټرانو د ادارې پر هغې موافقه تیری کوي چې پر اساس یې پلټونکو منلي و چې د ورتګ پر مهال به د بیسرحد ډاکټرانو ادارې ته خبر ورکوي. د بیسرحد ډاکټرانو نړیوالې ادارې په خبر پاڼه کې ویلي چې امریکایي پوځیان په زور په کندوز کې روغتون ته ورننوتی دي، مالی تاوان یې رسولی، ځینې شواهد یې له منځه وړي او د دوی کارکونکي ویرولي دي. د پنټاګون ویاند ویلي چې د رواني اونۍ په نیمایي کې شایي په کندوز کې پر دې روغتون د بمباری په اړه د پلټونکو ابتدایي رپورټ په کابل کې خپور شي. ډیویس وویل چې په دې رپورټ کې به ځینې ابتدایي پوښتنې ځواب سي، لکه دا چې په روغتون کې ملکي کسان وو کنه او کچيري وو، آیا د بمباری په مهال د امریکایي ځواکونو لخوا ضرر ورته رسیدلی کنه. ډیویس ویلي چې رپورټ په دې اړه قضاوت نه کوي چې د حملې مسؤلیت پر کوم لوري ورواچول شي او ډیر جزئیات نه څرګندوي، ځکه دا خبرې به وروسته د امریکا د څارونکو په پراخو او اساسي څېړنو کې مطرح کیږي. د پنټاګون ویاند ویلي چې دا رپورټ به هم په څونیو کې خپور شي. د امریکا ولسمشر په کندوز کې پر روغتون د اکتوبر د 3مې د بمباری له امله معذرت غوښتی دی. وسلوالو طالبانو د سپتمبر 28مه پر کندوز ښار حمله وکړه او څو ورځې د ښار تر ولکې لاندې وو. خو د امریکا دفاع وزارت ویاند پرون ویل چې کندوز اوس تر ډېره حده د افغان ځواکونو په لاس کې دی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دا ازادي راډیو ده. د قرقل پوستکي د صادراتو او پروسس انسټیټیوټ چارواکي اروپا ته د افغانستان د قرقل پوستکي د صادراتو د کچې د کمیدو خبر ورکوي. په بلخ ولایت کې د دې انسټیټیوټ مشر دین محمد نوري پوری وایي چې سږ کال د تیر کال په پرتله د قرقل پوستکي په صادراتو کې په 50% کموالی راغلی. او شاغلی دین محمد نوري پور دا همدارس دا وایي چې یوازې 2500 قرقل پوستکي اروپایي هیوادونو ته صادر کړي دي. د موضوع په اړه نور حال د مجیب الرحمن حبیبزی په راپور کې اورو.
په شمال زون کې د قرقل پوستکي د پروسس او د صادراتو انسټیټیوټ چارواکي اروپایي هیوادونو ته د افغاني قرقل د پوستکو د صادراتو د کموالي څخه خبر ورکوي. په بل خولات کې د شمال زون د قرقل د پوستکي د پروسس او صادراتو انسټیټیوټ مشر دین محمد نوریپور وایي چې نسبت تیر کال ته د روان کال په ترڅ کې اروپایي هیوادونو ته د افغاني قرقل پوستکو په صادراتو کې 50% کموالی رامنځته شوی دی. ښاغلی نوریپور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هر کال 15,000 جلد د قرقل پوستکی اروپایي هیوادونو ته لیږدوه چې د روان کال په ترڅ کې یې د چین او روسیې په ګډون ټول ټال 250,000 جلد پوستکی له هیواد څخه بهر ته صادر کړی دی. دای وای د قرقل د پوستکو په صادراتو کې نسبت په خوته 50% کموالی رامنځته شوی. هغه وایي چې هر کال موږ 15,000 جلد پوست بهر ته صادروو، خو اوس د روان کال په ترڅ کې خاصتا اروپا ته موږ 250,000 جلد پوست لیږدولی دی. د قرقل د صادرات او پروسسینګ انسټیټیوټ چارواکي وایي چې په شمال کې موجوده نامنه یو هم تر یوه حده د قرقل د پوستکو پر صادراتو منفي اغیزه کړې ده. د نوموړي په خبره چې افغاني قرقل ډیری د فنلند او ډنمارک هیوادونو په ګډون ځینو آسیایي هیوادونو لکه چین، ازبکستان او روسیې ته هم صادریږي.
په کابل کې 4:09 سوې. اوس هم هغه موضوعاتو ته لنډه کتنه چې په دې خبري سات کې وړاندې شول. د افغانستان د مشرانو جرګې غړیو پریکړه وکړه چې د هیواد د امنیتي ستونزو د حل لپاره د حکومت له مشرانو سره وویني. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي په کمیټه کې دا ځل د ولسي جرګې او مشرانو جرګې استازي نه دي شامل.